مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړې کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبری غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، او د دې غړې په دوران کې به تاسو مطبوعاتي کتنې او مرکې هم واوري، او په منځ کې به تاسو ته موږ په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه تازه حال هم درکو. خو د دې هر څه تر مخه درته نجیب امیر خبرونه وایي. د ایشیا د زړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي. امریکا وایي د ایران لخوا د بیلیسټیک میزایلو د استعمال د پخلی هڅه کوي. پوره خبرونه د ایشیا زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیاته کړه دی وایي زه مې هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مې په 12مه نیټه مې په کابل کې وکړې چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لاره ده. په دې موقعه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. د وویل د داعش پر ضد ډلې د داعش په څیر ډلې د خلکو په زړونو کې د ویرې خورولو لپاره سر راپورته کوي. افغان ولسمشر چې نن سهار پاکستان ته ورسېد نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی ووایه. په دې موقعه نوموړي ته د 22 توپونو سلامي هم ورکړل شوه. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی ای ای کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د ویغونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پریکړې په غبرګون د ماسپښین 2:30 بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ ښار کې مشال لډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پریکړه واپس اخیستې نه وي. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي چې د یو کال په موده کې به پی ای ای په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیاڼیو او چپرهر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالو یو قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولله خوږیاڼي د چهارشنبې په سهار مشال لډیو ته وویل د خوږیاڼو ولسوالۍ په دوړ سیمه کې تیره ورځ د هوایي برید په نتیجه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي. خوږیاڼي وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د چپرهر ولسوالۍ په ماڼو او ډاګو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپرهر ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال عادل په ګډون 11 تنه طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. د خوږیاڼي په خبره د دغه نښتې په ترڅ کې داعش وسلوالې ډلې 15 غړي هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی وایي دوی به په چین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د نهې په ورځ په چین ولسوالۍ کې په غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو په کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به د سعودي چارواکو سره هم ګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګری کې د الکترونیکی پاسپورتونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته په استجوابیه غونډه کې ویلي وو چې زرګونه افغانان په عربي هیوادونو په تیر بیا په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې تر ټولو لویه ستونزه یې د پاسپورتونو او ویزې په برخه کې ده. دغه افغانان تر ډیره په پاکستاني پاسپورتونو په هغه هیواد کې کارونه ترسره کوي. ل استانبول را رسیدلی راپورونه وایي د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې دي. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور چې یو پکې دولس کلن هلک هم دی د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځه لکه نه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې د ترکی د لارې یونان ته د رسېدو هڅه کړې ده. یونان بډایه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړی تمځای ګڼل کېږي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلیسټیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون وویل دا انتهایي ضروري ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تېر اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برېټانیې او فرانسې پر سلامتي کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري مواد د لیږد وړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او باید پر ضد اقدامات وشي. خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایي نه ده شوې. خو بل پلو ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیږد لپاره نه دي جوړ شوي، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسی بید احمد الله.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر یو سل سلور روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ او یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپږ پنځوس روپۍ او یو سل شپږ پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ دیرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځوس پیسې او ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات ولس. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اتلس. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ له همکارانو مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. افغان ولسمشر اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې وویل چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو او ډلو له استعماله ډډه وشي. د قبلی سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه بې برخې ماشومان به سخت دریځې ته مخه کړي.
دې سره به د ماشومانو صرف ټایم نه ضایع کیږي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی په بله لاره روان شي.
د قبلی سیمې خیبر ایجنسی ټیکداران وایي حکومتي چارواکي ترې په کارونو کې رشوتونه غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسیږي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. مشال ریډیو اور خبروں کی دل په پاکستان کې د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د وخ د ایشیا زړه کانفرنس روان دی. په دې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی دی کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل چې افغانستان په یوازې توګه ځکه ترهګري نشي ختمولی چې د ترهګري خوندي ځایونه له افغان خاورې څخه بهر دي. هغه همدارز ویل چې د پخوا په شان دي ملکونه غیر دولتي عناصر وړلې د پالیسۍ د پلي کولو لپاره نه استعمالوي. همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره ژمن دي او د داسې مذاکراتو د طالبانو سره د داسې مذاکراتو ملاتړ کوي چې هغه مشري د افغانانو سره. زموږ همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوه چې د دې لویه وجه ترهګر ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره پسنه سره جوړ مرستې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمه لپاره یو موټی کېدل وي. دې زیاته وی
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بی ګنا خلک وجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعهتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوي. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایواز د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایواز حل کولې شي. په کار د چې استنبول پروسه او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوي موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې افغانستان یو خپلواکه او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی. دی وایي
منګ پدی پوه یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخه ونیول شي، ځکه چې په پوله د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر کارا مشترکه او کوارډینیټډ اقدامات کول پکار دي.
غونډه ته رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې مخ کې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلې وو. په نورخان ایربیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یوې شتوبو سلامي هم ورکړې شو. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه 15 غونډه کې د ګډون سربېره د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم وی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اور ادھر کتا سے مشال ریڈیو ہو رہے ہیں. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. همدې سره وړاندې تاسو یو مرکه وړاندې کول کسان چې تاسو به دغه رپورت کې واردل په دې کې د افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې هم تاسو واردی او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خبرې هم تاسو واردی. په همدې اړه باندې ما په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي څانګې یو کارکونکي ستانه ګل احمدزی سره مرکه وکړه او لاغه مې په لومړي سر کې وغوښتل چې راته وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو کومه خبره چې کیږي آیا هغه به هم د دې کانفرنس په دوران کې او یا د دې کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر اشرف غنی او همدارز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې اړه باندې هم کوم بحث یا خبرې وشي او کنه؟ هغه وایي
لکه څنګه تاسو ګران کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف مشاور صدراعظم هم د رسنیو ته ویلي دي او د دې غونډې په حاشیه کې به افغان د سولې پروسه شروع کیږي او وسته کوم هغه چې لیگل شو یو استازي اولسن د امریکا خاص استازي هغه د خاص مطلب هم دا و چې بیا د طالبانو سولې پروسه شروع شي او هم ځلان پاکستان ته په دې برخه کې یو چانس یو برخه ورشي چې د اسیا د لوی هیوادونو کانفرنس د دې کوربتوب وګي او همداشان دا مسایل مخکې وځي.
نو دا خبره چې د طالبانو مرکزونه دی ختم کړي افغان حکومت دا بیا بیا ویلي او په دې اړه باندې صحیح لښته دي څو امید شته د افغان حکومت
د طالبانو مرکزونو پاکل باندې لکه څنګه چې نن ولسمشر اشرف غنی هم یاد کړله چې باید طالبان په دوه برخو باید وویل شي. هغه طالبان چې کوم سوله غواړي هغوی باید یو طرف ته شي، او هغه طالبان کوم چې سوله نه غواړي جنګیږي هغه باید وځپل شي، او د دوی په خلاف باندې باید عملیات شروع شي. دوی د ښاغلي ولسمشر اشرف غنی خاص غوښتنه همدا وه چې باید نور یو دوامداره سوله وشي، چې بدون د دوامداره سولې نه دغه پرمختیایي پروګرام مخکې نشي تللی. دا کنفرانس همداشان ته بې نتیجې وي، نو باید چې په دې هکله باندې پاکستان روڼ او واضح دریځ وي، او باید طالبان
یو خبره چې د پاکستان وزیر اعظم وکړه، لومړی وزیر وکړه نواز شریف، هغه د ویل چې کم افغان کډوال دی د دې تګ را تک چې کیږي د سره یو امنیتي خطر هم رامنځته کیږي. تاسو څه وایئ چې رښتیا هم د افغان کډوالو سره امنیتي خطرونه تړلي دي؟
افغان کډوال چې دی دوی خپل اسناد لري، دوی رجستر دي، او کوم نور افغانان چې دلته پاکستان کې پاتې کیږي د هغوی د رجستریشن پروسه هم په دینې سي راتلونکي شروع کېدونکې ده. او لکه څنګه چې تېر دوشمې پر ورځ باندې د پاکستان د کډوالو وزیر یا سفرن وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوټې ته سفر تللی و، هغه هلته د یادونه وکړه د میډیا سره چې افغانان افغان مهاجرین کوم چې پاکستان کې دي دوی هیڅ په داسې ترورستي او یا په د حکومت خلاف کوم داسې جرایمو کې ښکیل نه دي، او دوی ټول کوم رپورټونه چې دي هغه رد کړل. او موږ هم دا وایو چې افغان مهاجرین چې دي هغوی دلته خپل ژوند په ډېر ترسره کوي، او یو څه داسې مشکلات دوی ته شته دي، پولیس خو هم دوی نیول کېږي ګرفتاري دی، او بل همدا مشکل چې دی د افغان مهاجرینو هغه د دوی د 2015 کال اخري د دسمبر د دې کارتون د ختمېدو ده، چې دوی کارونه ختمې دوه سر بدی درته سره مشکلات ولاړ شي. نو په دې اکل باندې د دې سفر یو مثبت رسرونه به همدا وی چې افغان ماجرونو ته د دوی د کارونو د وخت زیاتښت ذکر وشي، او همدا شان دوی د دې په نږدې راتلونکي دوی د تمدید اعلان وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل، په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه غونډه چې پرون شروع شوه نن هم دوام لري، او په دې کې به د مختلفو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کیږي. په دې حکله احمد شاه اعظمی رپورت لري چې آیا د دغه کانفرنس نه وروسته به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات وشي.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. کته هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځلې تضمین باید موجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکیل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کېږي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شهر کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي،
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبره کوو هغه به سر ته رسي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبره وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه رسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو له نوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان یې د هیواد په ضد نا اعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیله شته. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي،
خواہش تو موجود ہے اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس رست بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی تروس ازنی کڑے ل طالبان سره د مذاکرات په حق کې ندی. دوی باید په وخله خپل دریز وړاندې کړي. دوهم خبر ادا چې پاکستان تر کومه حدا دوی د خبرو میسته راوستل شي. دریم خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېده شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنه کړي چې هسی نه بل ډله تور پرې پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی، داغه په اړه رپورټونو ته دوام ورکوه. او د پاکستان د پارلمنت د ځینو غړو نظرونه اورو چې په دې اړه څه وایي او له دې کانفرنس څخه امیدونه او هیلې شته. زموږ همکار احمد الله دوی سره خبرې کړي.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لسه نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي،
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوي شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې داغي یو قسم د زړه ارمان دی. چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي، زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي. او کاغي د رد اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي، نو ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي،
کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراک نه زیات ضروری دی. یو خدا غټه کامیابی وشوه چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شوی و، هغه به ختم شو. او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي وه یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوی کولی، هغه به هم شاید چې په دې کانفرنس کې راڅرګندې شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابی ګڼم چې پاکستان دغ ریجن او د خپل ملک ته امن کېدو لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو، بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزول شي. نو په کانفرنس بنیادی خبرې نه دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه مختار ملکونه باندې داغي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي،
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او د سوپریم د زړه نه یې منلی چې افغانستان یو آزاد ریاست، د د خالي د تمامیت احترام وسی.
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده، او دغه وجه دا چې د دواړو ملکونو لوړ پوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو نا تا بدر زو شو په بزدا مړی مراده وسته مال ته دومره پراته نه
ظلم چې ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند ته سره نسته. دا
غلې په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ورزونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. زموږ د سر کم رپورٹ چې د آسیا زړه کانفرنس چې په اسلام آباد کې روان دی، دغه په اړه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ له ویب سایټ هم معلومات واخلئ، هلته هم دغه ولولئ. په خبر ایجنسی کې ټیکداران وایي چې حکومتي چارواکي له دوی رشوتونه غواړي، او د ټیکو اخیستلو لپاره د نوې پالیسۍ له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولای. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د دوی په مشکلاتو رپورټ لري.
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول، او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسی زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډیره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا اویا پورے رجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول 5 یا 10 8 پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکار ناست بھی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې را پورته کړې دي.
ټول نړیوال خو فاټاله چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کومه پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پرخمو کی ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خبری ایجنسی د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل، او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خبری ایجنسی د پبلک هیلت ډیویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ماته رازینو ایکسچینج سره ډیسکشن نه بعد هغه شی فورن موږ تیر کوم څه ایس کې سم پندنسی نشتا خو شوی کنه ایس کې سم پندنسی نشتا او کم یو شی چې نه هغه ریکارډینګ ته راي هغه وخت فورن یو روز باندې ساری زمونږ هو ټینټر لشي به نه دي زمونږ هو سرویسیشن باندې تار یو شی هغه دي او زمونږ چې کم ریسپانسیبিলিটি کې راځي او ریسپانسیبিলিটি کو ټایم فیکٹر دی هغه موږ پورا کو او کی مایټ مشه دې کرا دي هغه پوهه باندې وي هغه کی ان ډبلیو پر زمونږ خود مر کارونه هم نه زمونږ ورک لوډ هم نه زمونږ نه.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجاً کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یوونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغه انټه خبرې کی د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې دولس نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر هم سټوډیو ته همدا اوس را ورسېد. له ده به د خبرونو لنډیز وور.
د ایشیا د زړه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. افغان ولسمشر وایي ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي د څرګندونې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی ای ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړې اداره شخصي کړي. د پی ای ای د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لړیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه واپس اخیستې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو او چپلهار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپلهار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب ولسوالۍ او قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. او روسیه وایي دوی په لومړي ځل د سمندري اوبتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي.
رودونکو نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به رابعه کرم خان تاسو د پاکستان د زینو نننیو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
نن د پاکستان سیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حل وسلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې د خپل منفي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپله اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي او هم دې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړو ملکونو په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او هم دې لړ کې مونږ د یو ښه سباوون هیله لرو. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بل لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونو یو ځای کېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدې شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اورې او سم نړیوال مطبوعات اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ولیکنه کې د امریکا د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته کتنه کړې ده چې لمخې په دغه هواد کې میشتو ځوانانو یا پیغلو په نورو هیوادونو کې کورځنې کړې او بیا د ژوند ملګري امریکا ته راغښتې دي. دا لغه وروسته ده چې یو پاکستانی میرمنې د هغې خاوند په امریکا کې 14 کسان ووجل. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. پوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز درته وایي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر 2 نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې شکیله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزی ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اجانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم لمخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نورسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یی جانسن اجانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دانه دی ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اجانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټوله 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل شوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې کار کړی دی. اجانس لیکي چې کچيري په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوی معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت رسپانی بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورسپانه د یو تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت رسپانه لیکي چې دا رپورت د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورت خبرداري ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورسپانې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مشر کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره رویټرز خبري اژانس په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسي او څرګندونو په حق له د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو خبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو امیدوار یا کاندید دی، د ګل پورز په یو بیان کې وویل چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دي مکمله پابندي ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړی چې یو خاوند او دغه پاکستاني ښځې په یوه دوسرو کې 14 کسان پکې ووژل. دغه مقالې مهم ټکي درته ملحا مرزا دا وایي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهي پورس د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګونغړی ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلي دوه د بندیز غک کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2018 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب تن بللې او وایي چې تشدد ته لمن وهي. ایجنس لیکي د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په هکله د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دی چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکه کوي. ایجنسی اتوی د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغې د مسلمانانو په تک د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیر اونۍ دوه مسلمانانو چې ښځه او خاوند وو په سین برنارډینو کې 14 کسان وژلي وو چې د امریکا په لټون کې ادارې یا اف بی آی په خبره سخت دریځه شوي وو. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په غبرګون کې ویلي دي چې دا غه خبرې دومره ابسي چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خولې وایي چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خولې وایي چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په هیڅ انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خوونه کوي. دغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وستا ستا وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټر دراورو د پاکستان په خونی د کورنو چارو وزیر او اوسنی سنټر رحمان ملک ویلي تر هغه پورې به په سیمه کې امنیت را نشي تر څو چې په افغانستان او پاکستان کې امن نه وي راغلی. هغه په کوټه کې خبرلان ته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته باید د دوستۍ لاس ورکړي تر څو د امنیتي مشکلاتو مخه ونیول شي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نوموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبرې
افغانستان کی سروائیول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجې موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځاوه. لکن کله چې د دوی له پولیس سره څیرمه ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به مو زړه خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوستلو لپاره تر لو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستی.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خند هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
اور هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي دوستي وي. او زه اوس هم وایم، مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لرې څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکر،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د ای پی خبری اژانس په یو رپورټ کې راغلی د کالیفورنیا په سان برناردینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تاشفین ملک او دغې خاوند سخت دریځه شوي وو، خو چارواکي وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه کسان څنګه او چیرته سخت دریځه شوي. تاشفین ملک په پاکستان کې هم ژوند کړی دی او د پاکستان د پنجاب سیمې اوسیدونکی وه. دوی دې او داغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله کې په ډزو کې 14 کسان ووژل.
د پی خبری اجانس په یو رپورټ کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند سخت دریځۍ پر لار روان شوي وو او له برید وړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تاشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برناردینو کې په یوه میله ډزو کې 14 کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو، خو نوموړی وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه، د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 9 او 10 یعنی لبري د 2 وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. له دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی 2 پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برناردینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د 2 کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بېګنا خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 اوریدای شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر روز نه هغېټې وړاندې کیږي. په قبایلی سیمو کې خوښه دوی زره او سازان خپلې زموږ تر سره کوي. خو له تیر هفتې رئیس دوی په احتجاج لاس پور کړی دا و چې حکومت ورسره د ترقۍ ورکولو ژمنې کړې دي خو عملي کړې یې نه دي. په همدې حال کې د قبایلی سیمو زده کوونکي چې لاله پخوا رئیس د عملیاتو او جګړو د لاسه متاثر شوي دي او وایي چې دې سره د دوی زده کړې لا نور هم متاثر کیږي او له تعلیمه به بې برخې پاتې شي. د تعلیمي چارو کارپوهان بیا په حکومت تنقید کوي او وایي چې که حکومت د دې خلکو مسلې حل نه کړي نو زده کوونکي ماشومان کېدای شي د سختدریزۍ خواته روان شي. زموږ همکار منور شاه په رپورټ لري.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تللي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر د دوی ته هم ترقي او مراعات ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا سرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي،
د سره د ماشومانو صرف قائم نه ځای کېږي، بلکې دا سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله بل ستا تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې کله به پوره شي وو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال، ځکه نه خلک کور ته بیرته لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي، ځکه ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق یې هغه هلته ګډوډ شو څه سبق یې بیا چې کوم د اوس بیا هلته لاړل.
دارا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دین دا ماشومان یې ډېر تکړه ډېر قابل دی، خدای خاص دی دماغ وار کړی، ځکه چې کوم ځای کې دی ټرای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي د دې چې تللی دی هغه آوټستانډینګ هغه ریزلټ راغلی دی. ډېر هغه دین دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې ته هغه نشته موقع ورته نشته کوي او د دې نه زموږ هغه نورې مسلې هم جوړیږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دن پتا ہوں گا جمانے سے کچھ معشوم کو لگتا شپاڑ اس کو آلو اتلا سو کالو بلکہ شل کالو پورے دربیا گریجویشن پورے آخو پکارے چھ بس تعلیم سورا منسلی کیاو لیچہ آخا نین آخا خبر دے چھ خالی ماغو چین آخو دے شیطان ماغوی ہو بس غلط غلط سوچینا غلط غلط فکرینا ہوا بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو مولي زیاته کړه،
اوس دې څه پکار دي چې لا خو چې داسې وکړي لکه د چوټي چې کمه دی چوکیانه چې وي ستي هغه به ورته کم ولغواړي، لا بچرته هغه استادان چې کم دي که استادان خپل غړی اخلاص نه به دغه قرباني ورکړي، لا حکومت ورته وایي چې تاسو دا قرباني ورکړئ چې موږ تاسو ته لږ څه زیاته وظیفه به دغه ورځ باندې درکړو او تاسو ورته د پیریډ چې کم دی مثال داسې به وشمېرو چې عموماً په سکولونو کې دېرش منټه پیریډ وي، که دا دېرش په ځای باندې څلوېښت منټه شي یا پنځوس منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل داسې وي چې ریسس پیریډ لږې کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوی د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دې وروستیو کې د پاکستاني ویو رسپانی ډیلی ټایمز د ډاکټر تقی چې د سیاسي چارو څېړونکو دی کالم نشرول بس کړ. ډاکټر تقی وویل چې د دې وجه د پاکستان پوز په دغه رسپانه باندې فشار وو. ډاکټر محمد تقی اوس په فارن پالیسی مجله کې لیکل دي چې د پاکستان پوز په هیواد کې د اغه لیکوالانو خبریالانو په ضد یو اعلان کړی جنگ پیل کړی څوک چې د دوی په پالیسۍ نیوکې کوي. شاهین بونری د دې مقالې غټه کې درته وایي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوز په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوز په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوز په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکلو چې پکې لیکل شوی وو چې د پوز لخوا د فشار لخبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لخبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز داو چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کومې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تخیلی کې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوز ته پریښي دي، یو دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د پوز د ویژن سره متفق نه دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو ریڈیو مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس هم تاسو په کراچي کې د وی سی می حال درکو چرته چې مشومان لوبې کوي، خو هغه داسې یو سیمه ده چې اغلته مشومان په هغه خزلو کې لوبې کوي چې خلک یې روړي او اغلته غورځي، خو مشومان داسې فکر کوي چې دغه د لوبو میدان دی. مدام محمد عمران رپورټر.
د کراچی میټرو ویل سیمه کې ماشومان په یو داسې میدان کې د کرکټ لوبه کوي چې پکې په لویه پیمانه کچرا یعنی خزل پرته وي. دا میدان د یو سکول مخې ته دی او ماشومان سکول ته هم په دې لاره تک کوي. دلته لوبې کوونکي یو ماشوم عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې دا د لوبو میدان دی، ولې د کچرې غورځولو سمځې نه لرلو له کبله ځایي اوسیدونکي دلته دا ټولې خزلې غورځي.
دا اصل کې ګراوند دی، خلکو د کچرې ځای جوړ کړو، نو موږ پکې د مجبورۍ نه کېل کوو، څه وکړو؟ موږ شدید خطر ده د بیمارۍ د ټولو انسانانو، موږ څو کسانو د داسې خبره کړی دا، خو څوک زمونږ خبره نه اوري نو موږ څه وکړو؟
یو بل ځای اوسیدونکی علی مراد مشال ریډیو ته وویل چې سزي مواری د خلکو هم ده چې په اجتماعي توګه د مسلې د حل لپاره هڅې وکړي، ولې د کچرې غورځولو لپاره څه خاص انتظام د سرکار لخوا هم نه دی شوی.
دا خو د کلونو نه خلک راځي، دلته ډیران جوړ کړی دی، خلک یې غورځي. دلته موږ ته د وړو نه هم تکلیف دی چې دلته دوه لبې کوي، دا لار ده، ګلای ده، او د کچرې نه هم موږ انتهایی ټینس یو. بل زمونږ دلته کچره دان نشته چې موږ د پکې کچره غورځو، د علاقې ټوټل کچره دلته راځي، جماعت لارم دا دغه وړو سکولم نه دغه کې زمونږ بچی جگم نه لبیم کوي.
میټرو ویل کې اوسیدونکو یو ځوان اکبر خټک سوک چې د پېشې لحاظ سره وکیل دی، وایي چې د خزلې غورځولو یو ځان لزه د نشټوالي لکبله خلک یو ځای او بل ځای کچره غورځي، او هم دغه وجه ده چې نن د لوبو په میدان کې هم هر اړخته خزله په نظر راځي.
دغه زمونږ سره په دې علاقې باندې خصوصا د وارد فور کې چې موږ ولاړ یو فلال په دې وارد کې کچره دان اړښته ده، دغه وجه دا چې دا ټول پلاټونه مخکوم دي، دا نجی ملکیت دي او کوم چې د سرکار زینو هغه په مختلفو طریقو باندې نیلام کړل او هغه لینڈ مافیا او سرکاري خلکو په هغه باندې پلازی او بلډینګونه جوړ کړي. تر موږ سره څه خټ کچ کچره دان شته دوی نه چې هغه ټول علاقې نه کچره راغونډه کې په یو ځای کې ډم کې بدلتا نه وي.
د یاد ولده چې د پاکستان کرکټ ټیم نامتو لوبغاړی او تیز باولر انور علي هم د کراچۍ میټرو ویل سیمې سره تعلق ساتي او ځایي اوسیدونکي وایي چې هغه هم د داسې میدانونو نه وتلی لوبغاړی دی. ولې لا تر دې دمه سیاسي چارواکو د دوی د ماشومانو لپاره میدانونو د نشتوالي ستونزې ته پام نه دی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.